رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در یک ساعت دیگر سال محمد صالح با شماست. صالح صاحب بفرمایید.
ډیر مننه ستار فروخت سیستری مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته از ملخ و سلام. د خبرونه تر نوه بجوده. د خبرونه د پایل راپور مدد چې دفاع وزارت د هوایي ځواک لپاره له ناټو د ترانسپورتي او جنگل وټکو غوښتنه وکړه. نن د شنبه د چنګاښ سراتانه تمه د جون میاشتې 9 خبرونه په خبرونو پیلول قسیم سولمان نه اوري.
په سرکیم د مهمو خبرونو سرخطونه متحده ایالاتو هغه دوه تونسي اتباع چې د افغانستان په بګرام زندان کې 10 وساتل تونس ته سپارلي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان بانک د نمایندګۍ پخوانی مدیر 6.5 میلیونه غلا سوي پیسې حکومت ته سپارلي. او د پاکستان پوځ پرون ادعا وکړه چې په قبایلي سیمو کې په هوایي حملو کې 30 افراطي وسلوال وژلي دي. دا هم بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزارت وایي دوه تونسي اتباع چې نږدې 10 د افغانستان په بګرام زندان کې تیر کړي تونس ته سپارل سوي. پنټاګون په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي رضا احمد النجار او لطفي العربي الغریسي نږدې 2.5 په الوتکه کې تونس ته واستول. پنټاګون وایي چې دواړه تونسیان د افغانستان حکومت د ملاتړ په ترڅ کې تونس ته سپارل سوي دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزې همکارۍ د تړون له مخې د دوه کسان په تیر دسمبر میاشت کې افغان حکومت ته د بګرام زندان د مسؤلیت له سپارلو راهیسې د افغانستان په زندانونو کې بندیان وه. نجار چې CIA د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د باډیګارد شک پرې درلود په 2002 کال کې په کراچۍ کې ونیول سو، خو د الغریسي په اړه ډېر معلومات نسته. ولسمشر محمد اشرف غنی د کار او ټولنیزو چارو شهیدان او معلولینو د چارو د وزارت له اجراتو څخه نارضایتي څرګنده کړې. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي ولسمشر د کار او ټولنیزو چارو شهیدان او معلولینو د چارو وزیر ته هدایت ورکړی چې د دې وزارت لپاره د نوو مینانو وړاندیز برابر کړي. په بیان کې راغلي دي چې ښاغلی غنی همدارس له نسرین اوریاخیل څخه غوښتنه کړې چې د خپل سل ورځني کاري پلان د پرمختګ راپور ورکړي. د بیان له مخې ولسمشر د چارو د ادارې د څارنې د کمیټې له غړو او د دې وزارت له جګپړو چارواکو سره په ګډه غونډه کې په ډاډه څرګندونه وکړي. په غونډه کې یادونه وسوه چې د پریمانه پیسو له لګښت سره سره د شهیدانو او معلولینو کورنۍ د دغه وزارت له اجراتو څخه راضي نه دي. میرمن نوریاخیل ژمنه کړې ده چې په دې وزارت کې به اصلاحات راولي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان بانک د نمایندګۍ پخوانی مدیر 6.5 میلیونه خلاص سوي پیسې حکومت ته وسپارلې. سید احمد اغا دا پیسې پرون د څارنوالانو او خبریالانو په مخ کې د افغانستان بانک خزانې ته تحویل کړې. دا پیسې نږدې 4 مخکې په سپین بولدک کې د افغانستان بانک له نمایندګۍ څخه غلا سوي وې. سید احمد اغا وایي چې دا پیسې د غلو او فاسدو کسانو د غلا له ویرې د پاکستان چمن سیمې ته وړې وې. د کندهار د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې د څانګې مشر عبدالرحیم علي خیل وایي سید احمد اغا په خپله خوښه هېواد ته راستون سوی او پیسې سپارلې دي. د افغانستان بانک د څېړونکو یوه پلاوی مخکې اعلان کړی و چې سید احمد اغا او دوو همکارانو یې د بانک د خزانې کلي غلا کړې او 6.5 میلیونه افغانۍ تښتولې وې. د کونړ د عامې روغتیا رئیس وایي چې په دې ولایت کې د ماشوم د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه کمه سوې ده. اسدالله فضلي په تېرو 6 میاشتو کې د خپلو څېړنو د نتیجو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
کونړ کې خدای پدې چون موږ کلینیکونه په ټولو ساحو کې لرو، لرې پرتو علاقو کې لرو او زنانه په پښتون اکثره کلینیکونه کې شته. زموږ ارقام وښودله چې په تېرو 6 میاشتو کې د الله فضل په رسمي شکل سره یو د پوتي واقع د ښځینه نه درلوده.
شاغلی فضلی په تېر یو کال کې په کونړ کې د میندو او ماشومانو د مړینې په اړه نور ارقام او جزئیات ورنه کړل. د ایسای له مخې د صحي خدماتو او کارکوونکو د کمښت له کبله افغانستان د هغو هېوادونو له ډلې دی چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه پکښې خورا لوړه ده. د پاکستان پوځ پرون ادعا وکړه چې په قبایلي سیمو کې په هوایي حملو کې 30 افراطي وسلوال وژلې دي. د پاکستان پوځ وایي چې پرونی هوایي حملې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې له تېر یو کال راهیسې د روانو پوځي عملیاتو وروستی پړاو دی. د دواړو سیمو د پاکستاني طالبانو او لشکر اسلام د افراطي ډلو مهم سنگرونه ګڼل کېږي. د پاکستاني پوځ چارواکي وایي په دې عملیاتو کې چې د تېر کال په اوړي کې پیل شول څه باندې 2500 تنه وسلوال وژل سوي دي. د چارواکو نږدې یوه میاشت مخکې همدارس ویلي و چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د تشدد په پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی. پاکستاني چارواکو پرون همدارس خبر ورکړ چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د تلاشۍ یوې پوستې ته نږدې د توغندیو په حمله کې یو سرتیری وژل سوی او درې نور ټپیان دي. له دې سره د دې عملیاتو په ترڅ کې د وژل سوو سرتیرو شمېره 348 تنو ته لوړه سوه. ورکړل سوي ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي، ځکه سیمې ته د خبریالانو د تګ راتګ په وړاندې سخت محدودیتونه سته. د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې پرون د تشدد په پیښو کې 13 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. په فلوجه ښار کې د روغتونونو د مسؤلانو له قوله ویل سوي چې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ د بېدرېغه راکټي حملو په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل سوي او 28 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې د استوګنې پر ګڼ شمېر کورونو د هوان مرمۍ او توغندي ولګېدل. فلوجه د داعش تر ولکې لاندې ده، خو په لمنه کې پرتې سیمې د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې دي. همداراز په بوفرج هېد سیمه کې د داعش د 11 جنګیالیو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. په دغه سیمه کې چې له تېرو دوو ورځو راهیسې دولتي ځواکونو د داعش پر مورچلو حملې کوي، درې ملکي وګړي هم وژل سوي دي. د یونان صدر اعظم الکسی سپراس پرون شپه اعلان وکړ چې په راتلونکو شپږو کاري ورځو کې به د دې هېواد بانکونه بند وي او د پلازمینې اتن په لارو کوڅو کې به تلاشۍ کېږي څو د پیسو د ایستلو مخنیوی وکړي. د دې اقداماتو په اړه پریکړه د یونان د مالي ثبات د شورا په غونډه کې وروسته له هغې وسوه چې نړیوالو پور ورکوونکو هېوادونو او موسسو د جون په 10 نیټه له ټاکلې مهلت وروسته له دې هېواد سره د مالي مرستې د پلان له تمدید څخه ډډه وکړه. وروسته له دې چې سپراس د تېرو جمعې په ورځ د مالي مرستې د دې پلان د شرایطو په اړه ناڅاپه د ټول پوښتنې اعلان وکړ، د یونان خلکو له بانکونو او د پیسو له کوچنیو ماشینونو یا ATM څخه د پیسو ایستل پیل کړل. یونان د جون تر 10 مهلت لري چې د پیسو د نړیوال صندوق 1.5 میلیارد ډالر پور پرې کړي، او که داسې ونه سي نو دا احتمال سته چې دا هېواد دیوالیه سي او په نتیجه کې د یورو د چلند له حوزې یا یوروزون څخه ووزي. سپراس ویلي دی چې دی به د لنډ مهال لپاره د مالي مرستې د دې پلان د تمدید غوښتنه وکړي. د پیسو نړیوال صندوق پرون ویل د یونان بحران له نږدې څاري او چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې مرسته وکړي. او زرګونو مظاهرچیانو پرون هم د ارمنستان د پلازمینې ایروان د مرکز په باغرامیان چوک کې خپل مظاهرو ته دوام ورکړ او د پولیسو له هغې غوښتنې څخه یې سرغړونه وکړه چې له هغه ځایه د وتلو امر یې ورته وکړ. د پولیسو مشر ولادیمیر ګاسپاریان پرون ماښام د فعالانو له یوې ډلې غوښتنه وکړه چې د ازادۍ په نوم څنګلوري چوک ته ولاړ سي. ګاسپاریان مخکې اعتراض کوونکو ته 10 دقیقې مهلت ورکړی و چې له باغرامیان چوک څخه ووزي، که نه پولیس به د نظم د ټینګولو لپاره اقداماتو ته اړ وځي، خو ډیری اعتراض کوونکو د خبرداری ته اعتنا ونه کړه او په مغه ځای کې خپل تحسن ته دوام ورکړ. دا وتر دې ما خبرونه
خبرونه مول ازادي رادیو نه وردل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس یې azadiradio.com. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې دفاع وزارت د هوایي ځواک لپاره له ناټو د ترانسپورتي او جنگل وتکو غوښتنه کړې.
موږ باید مالیزوري هلیکوپټر ولرو، ترانسپورتي هلیکوپټر او ترانسپورتي الوتکو شتیر اکتیف شي.
لوی څارنوالي وایي د ښار جوړونې وزارت د شپږو تورونو کارکوونکو دوسیې محاکمو ته سپاري.
افغانستان لوی څارنوالۍ لخوا دا موضوع په جدیت او قاطعیت او د قانون د ظرفیت سره سم تحقیق لاندې نیول سوی ده.
چارواکي وایي په کونړ کې د مور ماشوم مړینه کمه سوې.
په تیرو شپږو میاشتو کې د الله فضل دی په رسمي شکل سره یو د پوتی واقع د ښځې ده.
په خوست کې د نشه یي موادو په وړاندې پر مبارزې ټینګار وسو.
ټولو خصمیشتو ته مې اعلان کړی دی چې د دغې ناوړه پدیدې په منځه وړلو کې د پولیسو سره کلکه همکاري وکړي.
د ایران پر لانجمن اټمي پروګرام د روانو مذاکرو په باب هم راپور درته لرو. د ورکو ازنه د لټې پروګرام هم په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ. د افغانستان دفاع وزارت د هوایي ځواک لپاره له ناټو څخه نورې ترانسپورتي او جنگي الوتکې غواړي. د دفاع وزارت ویند که څه هم وایي چې هوایي ځواک له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې اوس هم فعاله ونډه لري، خو یادونه کوي چې د نورو تجهیزاتو په اړه د افغانستان دفاع وزیر په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو ته یوه طرحه سپارلې ده. احمد تکل او نور تفصیل.
ورسته لدې چې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له افغان پاوز په تیره له هوایي ځواک سره د نور مرستې ژمنه وشوه، د افغانستان دفاع وزارت د هوایي ځواک د هغو برخو یادونه کوي چې مرستې ته اړتیا لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د ملي دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانگزي د هوایي ځواک د اړتیا وړ تجهیزاتو طرحه په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو ته وسپارله.
زمونږه هلی زاری دادی چې زمونږه غړي ترانسپورت او د هلیکوپټر برخه کاملا فعال شي. مونږه باید مالیوري هلیکوپټر ولرو، ترانسپورتي هلیکوپټر او ترانسپورتي الوتکو شتیره دیف شي، او د دې نه وروسته بیا هغه برخې فعال شي چې هغه تر اوسه نه دي فعال شوي، لکه راکه چی دافع وه، راکټ دافع وه، او د مدافع هوایي الوتکې چې هغې کې بمبار کاري او د کاشکو حمایوي الوتکې وي.
د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانگزي د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې وویل د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو هڅې باید ډېرې مخکې پیل شوې وای، خو د ډاډ ورکړ چې دای به ځانګړې پاملرنه ورته وکړي. ښاغلی ستانگزي یادونه وکړه چې د ناتو په غونډه کې دې مسلې ته خاصه پاملرنه وشوه.
در صحبت های سکرتر جنرال ناتو و همچنان یک تعداد زیادی از کشورها این موضوع اشاره شدن که به قوای هوایی افغانستان توجه بیشتر صورت بگیره، سرعت برای از او داده شود، در اکمال آموزش و تعلیم و تربیه از او توجه بیشتر صورت بگیره، این یکی از نیازمندی های افغانستان است.
خغلی ستانگزي پر روانو جګړو کې د ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ په برخه کې د هوایي ځواک ونډه خورا مهمه وبلله. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي چې د افغانستان هوایي ځواک په همدې اوسنی ظرفیت کې هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې په پوځي عملیاتو کې ګډون کوي.
موږ زمینی قواوې چې کوم ډول اجرا کوي په ټولو ساحو کې د موږ هوایي پوځ په مرسته باندې او د هغوی په حمایت اجرا کوي. منګه دلته ماری بوی هلیکوپټرم لرو او ترانسپورتي هلیکوپټرم لرو او ترانسپورتي الوتکې هم په دندو بوختې. هوایي پوځ د سیاسو څلوېښتو سلو پنځوسو په شاوخوا کې پروازونه کوي، ترانسپورتي او ماری بوی، او د دې په څنګ کې منګه د کاش په الوتکې لرو هغه په کشتي ساحه کې په خپلو وظایفو باندې بوختې دي.
افغانستان په تیر وخت کې غختلای هوایی او د هوایی مدافعی ځواک درلود، خو ټول تجهیزات یې د کورنیو جګړو پر مهال له نورو ملي شتمنیو سره یو ځای لوټ شول. د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په کلونو کې هم په دې اړه له ناتو او نړیوالې ټولنې څخه زیاتې غوښتنې وشوې، خو عملی ګام پورته نه شو.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت د هوایي ځواک لپاره له ناتو څخه د ترانسپورتي او نورو جنگي الوتکو غوښتنه کړې ده. د افغانستان لوی ترنولي وایي چې ډېر ژر به د ښار جوړونې وزارت اړوندو شپږو کارکوونکو د اداري فساد دوسیه محاکمو ته وسپاري. د لوی ترنولي ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په دې برخه کې څېړنې روانې دي. قاسم سلمل او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د ښار جوړونې وزارت اړوند د شپږو کارکوونکو د فساد د قضیې له افشا کېدو نږدې یوه میاشت تیریږي، لوی څارنوالي وایي چې لا هم په دې برخه کې د دوی څېړنې دوام لري. د لوی څارنوالي ویاند بصیر عزیزي د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغې دوسیې د جدي څېړنې ډاډ ورکړ.
د ښارسازۍ وزارت دغه شپږ تنه رئیسان چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا دوی تحقیق کېږي، دا دوسیه د څارنوالۍ لخوا بررسي لاندې ده. تر اوسه زموږ بررسي نایي شوي نه دي. افغانستان لوی څارنوالۍ لخوا دا موضوع جدیت او قاطعیت او د قانون د ظرفیت سره سم تحقیق لاندې نیول شوی ده. موږ ان شاء الله رحمان زر کولای شو چې دغه ټول خپل تحقیقات ته خاتمه ورکړو او موضوع د افغانستان محترم محاکمه ته ولیږو.
شغل عزیزی که څه هم مشخصا ونویل چې د اداري فساد په دغه قضیه کې څومره پیسې حیف ومیل شوي، خو د څه باندې لسګونه میلیونه ډالرو خبره کوي. له دې وړاندې په یو شمېر راپورونو کې د اختلاس شویو پیسو اندازه سلګونه میلیونه ډالر یاد شوی وه. تر دې مخکې د مشران جرګې د شکایتونو د کمیسیون رئیس زلمی زابلي حکومت ملامت ګڼلی و چې د اداري فساد اړوند دوسیې په خپل وخت نه څاري او دا د دې لامل ګرځېدلی څو فاسده کسان په جرأت سره فساد ته دوام ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې میاشت مخکې د ښار جوړونې وزارت د شپږو چارواکو دندې د اداري فساد په تور وځنډولې. جمهور ریاست لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله څو د دغو چارواکو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او هغوی ممنوع الخروج اعلان کړي. خو له دې سره سره څه موده مخکې درې تنو له دغو کارکوونکو څخه چې غوښتلی د بدخشان له لارې تاجکستان ته وتښتي د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سول. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د شته فساد له امله د اداري فساد اړوند دوسیې په خپل وخت نه تعقیبېږي. د دغه جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون غړی عثماني فراهي د غرض په دغه قضیه کې د عدالت پر عملي کېدو ټینګار کوي او وایي چې مجرمین باید مجازات سي.
هر هر اتهام کس هر کس که
دی وی هر څوک چې تور لګوي هغه بل خبر ده خو موږ جواز د عدالت د پلی کېدو غوښتن کیو موږ نه غواړو چې بې ګناه کس بندي سي او مجرم خوشي سي هر هغه چې عدالت پلی کړ او د خلکو بیت المال لګټو څخه دفاع وکړه موږ یې منو شغله فرهیز پرشتنه کوي چې که حکومت غواړي له اداري فساد سره مبارزه وکړي نو باید لمړی په دولتي ادارو کې پاکستان په دندو وګماري دی وی تر خو چې دا موضوع جدي ونیول سي اداري فساد به په همدې شکل دوام وکړي
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي
لکه څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې واوریدل پولیسو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان بانک له څنګ څخه تښتول سوي په میلیونونو افغانۍ بیرته ترلاسه کړې دي که څه هم په دې باب د پولیسو تحقیقاتو له تیرو څلورو میاشتو راهیسې دوام درلود خو پولیس وایي چې د سپین بولدک د افغانستان بانک د څنګ مخکنی مدیر په خپله خوښه له بهر څخه بیرته راغلی او دغه پیسې دغه بانک ته سپارلې دي محمد صادق رښتینی نور حال راکوي چې له کندهار سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی رښتینی صاحب د سهار په خیر که اوریدونکو ته په دې اړه څه نور جزئیات ورکړي چې اصلي داستان څه دی
سالی صاحب ساس اوریدونکو هم سهار نیکمرغه د کندهار د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس مل پاسوال او د رحیم علي خیل تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بانک مدیر په داوطلبانه ډول یا ډي پي سي بیرته له بهر راانتقال کړي که څه هم د افغانستان بانک د سپین بولدک د څانګې مدیر سید احمد هغه چې په خپله اداره کې د دوی له ستونزو یادونه وکړه چې د ده په وینا د دې سبب شو چې نوموړی د پیسو وړلو ته اړ کړی و خو پولیس وایي چې موضوع لا هم تر تحقیقاتو لاندې ده دغه پیښه نږدې څلور میاشتې مخکې رامنځته شوه او په مجموع کې شپږ اویا میلیونه افغانۍ له ډیورین پورې اخوا چمن شارګوټي ته انتقال شوې او سید حمید هغه چې د سپین بولدک څانګې مدیر و د خپلې کورنۍ سره یو ځای هلته ولاړې د یکشنبې په ورځ باندې په دې ارتباط د کندهار په امنی قمندانۍ کې غونډه جوړه شوې وه او ټولې پیسې د څارنوالانو د یوې ډلې او د مطبوعاتو په مخ کې بیرته د افغانستان بانک خزانې ته وسپارل شوې د سپین بولدک د څانګې مدیر سید احمد هغه هم خبرې وکړې ده وویل چې پیسې ټولې دا سپارلې دي خو دوی عدالت غواړي او هغه کسانو سره باید قانوني کړنه وشي چې د ده په وینا به مجبور کړی و چې دغه پیسې انتقال کړي دا اصلا د ځینو مامورینو اختلاس ته ګوته ونیول او وویل چې ځینې کسان په دغه اداره کې و چې غیر قانوني کړنې یې ترسره کولې
دا یو څه عجیب غریب پیښه ده رښتینی صاحب ولې کله چې سید احمد هغه تورن کېدی چې پیسې تښتولې دي هغه وخت سپیناوی نه کوي ولې له رسنیو سره هغه وخت تماس نه نیوي چې قضیه دغسې ده او اوس دا مسایل رسوا کېږي
په دې اړه یو ځانګړی پلاوی هم ټاکل شوی دی دوی وایي چې لا هم په دې موضوع باندې تحقیقات کوي تر دغه پیښې وروسته اووه تنه د بانک کارکوونکي نیول شوي وو چې اوس سید حمید هغه وایي چې په دغه کسانو کې ځینې بې ګناه کسان هم شامل دي تر ټولو مهمه دا ده چې د دغه پیسې د کندهار د امنی قمندان جنرال عبدالرازق په خاص سپارښتنه باندې او په خاص تعقیب باندې دغه پیسې بیرته انتقال شوي دي او داسې ویل کېږي چې د سید حمید هغه سره ژمنه شوې ده چې بېرته به کوم عدلي تعقیب نه وي البته دوی به نه بندي کېږي او دوی به ژغورل کېږي
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال وو په کندهار کې ومردل چې پولیسو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان بانک له څنګ څخه تښتول سوي په میلیونونو افغانۍ بیرته ترلاسه کړې دي په پروان ولایت کې تر یوې وسلوالې شخړې وروسته مظاهره سوې چې له کابله یې شمال ته غځېدلې لارې تړل سوي دي احمد هنایش چې له دغه ولایت سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی نور جزئیات اوروي انایش صاحب وروستي جزئیات په دې برخه کې څه دي څه پرمختګ سوی
همدا اوس لاریون او تظاهرات تشکیل شوی ده چې هغه کسان چې اعتراض درلوده هغوی د کلي نه تر ښار لاندې راغلی او هغوی لاریون کړی همدا اوس لاریون او مظاهره دوام لري هغوی د خپل اعتراضات په چوک کې د شهر مرکزي ښار چاریکار ښار کې هغوی همدا اوس راغونډه شوی ده
اصلي موضوع صدا ولي دغه مظاهره پایل سو په دې ولایت کې
دا مظاهره د خلمال د دې لپاره چې دغه د امریکایي ځواکونو ولې د دیپو په منطقه کې په سیمه کې انتظار لري او هغه انتظار تر اوسه هم دوام لري ځینې انتظار د مهمات هغه ځای چې انتظار کوي په دې هکله اعتراضونه د خپل اعتراضونه مطرح کوي او په دې لاریونو کې هم ځینې مسله افراد هم لیدل کېږي
په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه زیات شوي دي خصوصا خلک د خپل سره وسلوالو څخه شکایتونه کوي څومره جدي ده دغه مسله
دا خو ډېره جدي ده ځکه چې همدا اوس په دې خاطر چې د لاریون په لاریون کې هغه مسله افراد هم پکې شامل دي په دې خاطر شعار دوکانونه بالکل بند دي او یو غیر عادي وضعیت رامنځته شوی ده
احمد حنای شو په پروان کې په ولایت کې تریوي وسلوال شخړې ورسته مظاهره شوی چې و سم روانه ده تر اوسه پورې په دې مظاهره کې د تاوتریخوالي په اړه راپور نه دی ورکول شوی
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشوم تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدلی سي او اوس به نوریاس نوری ته ورسو چې نړیوالو رسپانه ته کتنه کوي
خلیج ټایمز ورسپانه د افغان طالبانو په وړاندې د داعش د ډلې د خطر په اړه په یو مطلب کې لیکي طالبان له افغانستان د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته د خپل فعالیتونو په زیاتولو سره نه یوازې غواړي خپل ځان تثبیت کړي بلکې هڅه کوي چې په دې هیواد کې د داعش د مخ په زیاتېدونکو نفوذ مخه ونیسي خلیج ټایمز د افغانستان په شمال په تیریبیا کندوز کې د طالبانو د فعالیتونو زیاتوالی او په کابل کې د ملي شورا پر ودانۍ وروستي بریده په اشاره لیکي د یو شمېر سیمه ایزو کارپوهانو په وینا د افغان امنیتي ځواکونو کمزورتیا ته په پام سره طالبانو د امنیتي خلا څخه په ګټه اخیستو دغه بریاوې ترلاسه کړي خو د ورځپاڼې په وینا طالبان دغه راز په خپلو لیکو کې د هغو قمندانانو تر سخت فشار لاندې هم دي چې داعش ځان ته جذب کړي یا جذبوي ورځپاڼې په لندن کې د اقتصاد او سیاسي علومو د پوهنتون د منځني ختیځ د څانګې د پروفیسور فواز جرجس هغه خبره راخیستې چې ویلي دي په اوس وخت کې په روانه سیالي کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د بریالۍ ډلې په توګه کتل کیږي چې د طالبانو او حماس په ګډون نورو اسلامي ډلو او سازمانونو ته جدي خطرونه پېښ کړي دي خو په واشنگتن کې د هریټیج فاونډیشن د آسیا د څېړنیز مرکز څېړونکي لیزا کارټز وایي طالبان بخپل مشر مولا عمر ته وفادار پاتې شي خو دوی دا هم درکړي چې د دې په پام سره چې یو شمېر جګپوړي غړي د هغه د نخ کار کېدو له عمله ناراضه دي ښایي داعش ځان ته د جذبولو هڅې وکړي ډېر کلونه کېږي چې مولا عمر نه چالېدلی او نه هم ترې څه اورېدلی دي کارتز وایي په اوس وخت کې د دې نښه نه لیدل کېږي چې طالبان د ابوبکر البغدادي ته د وفادارۍ اعلانولو په فکر کې وي خو د دې احتمال څوک نشي رالولی چې بالاخره به دغه کار ونه شي د کارتز په وینا طالبانو پر ملي شورا په وروستۍ حملې سره غوښتل وښیي چې دوی د دې هیواد په جګړه کې یوه برلاسې ډله ده او داعش به یې له منځه یونسي له لبنان څخه خبرېدونکې د لستار ورځپاڼه هم په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه په یو مطلب کې لیکي داعش د افغانستان په دریو ولایتونو ننګرهار فراه او هلمند کې فعاله ده دا خبره د ولسمشر د وایان مرستیال ظفر هاشمي د یکشنبې په ورځ وکړه خو هغه د دې ډلې په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د بریالیو عملیاتو خبره هم وکړه د ډیل ستار په وینا طالبانو چې له 14 کالو راهیسې د حکومت پر ضد جنګیږي او په دې درې وړو ولایتونو کې هم فعالیت مخته وړي داعش ته خبرداری ورکړی چې ځان دې له دې هېواده لرې وساتي ډیپلومات خبرونه بیا د اسلامي دولت ډلې د افغانستان پر طبیعي زیر مسترګې خښې کړي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي داعش چې په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د فعالیت په اړه ډېرې خبرې کیږي تر اوسه دا نه ده روښانه چې دا ډله په دې هېواد کې کوم اهداف تعقیبوي او دا هم نه ده څرګنده چې آیا هغه به وتوانیږي چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په وړاندې د جګړې د پرمخ بیولو ترڅنګ سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي خو د ډیپلومات خبرونې په لیکنه د دې ډېر احتمال شته چې داعش به کوښښ کوي چې د دې هېواد د قانونو پر صنعت چې کمزوري څارنې کیږي خپل نفوذ ټینګ کړي تر څو له عوایدو یې په عراق او سوریه کې خپل روان عملیات تمویل کړي
په افغانستان کې د سهار 8:15 دقیقې کېدونکې دي د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد اکبر جان له کندهار په خپل پیغام کې لیکلي تر هغه چې پاکستان د وسلوالو طالبانو لملاتړ لاس وانه خلی افغانستان نه جوړ شي. محمود الکوزی لیکلي په افغانستان کې تر هغه سول نه ټینګیږي چې د طالبانو مشران خپلواک نه سي، دوی صلاحیت نه لري او واقع د بل په لاس کې دی. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په څمکنی ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه وسي او د مخابراتي شبکو فعالیت ته زمینه برابره سي چې د خلکو لویه اړتیا ده. عبدالرزاق هیوادپال له غزنی لیکلي په کار ده چې د افغانستان هوایي ځواک په پښو ودرېږي. په دې کار سره به د افغانستان پوځ د بهرنیانو له محتاجۍ خلاص سي.
دا واستاسو ځینی پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. د بلخ د مدني ټولنې فعالان له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي چې په ټاکنو کې د درغلۍ مخه نیسي او د زیاتو ستونزو مخنیوی کوي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی په رپورټ کې.
د بلخ د مدني ټولنې فعالان د یاد ولایت د ولایتي شورا مخې ته راټول او د یوې اعتراض امیز غونډې په ترڅ کې یې د ملي یووالي له حکومت څخه وغوښتل چې د جمهور رئیس او د اجرایه ریاست د مشر د کړو ژمنو پر اساس د اوسمهال ژر تر ژره د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. دا فعالان وایي چې د الکترونیکي تذکرو نه موجودیت سبب شوی چې ورځ تر بلې هیواد کې ناامني پراخه شي او په ملي پروسو کې هم شفافیت نه وي موجود. یادو کسانو د الکترونیکي تذکرو د ویش په اړه یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې د یاد پریکړه لیک په دویم بند کې داسې راغلی و:
فقدان شناسنامه های برقی موجب فساد گسترده در پروسه های
الکترونیکی تذکرو فقدان او یا هم نه موجودیت سبب شوی چې نامنی ورځ تر بلې زیات شي او په هیواد کې د ټاکنو په شان ملي پروسې هم په دیموکراتیکه فضا کې ترسره نشي او پکې تقلب او تخریب ممکن
شوی.
د بلخ د مدني ټولنې فعالان عقیده لري د الکترونیکي تذکرو د ویش په لړۍ کې تاخیر کولای شي چې د خلکو ترمنځ د دولت په وړاندې بې باوري نوره هم زیاته کړي او لا هم د امنیت په اړه اندېښنې وزېږوي. د بلخ د مدني ټولنې فعالان تاکید پر دې کوي چې د افغانستان د انتخاباتو د پروسې لپاره د نړیوالو د بیا مرستې او ملاتړ د جذب په مقصد یوازینۍ لاره د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ ده چې ژر تر ژره باید ترسره شي. دوی وایي چې د نړیوالې ټولنې د حمایت او مرستې پرته افغان دولت د ملي شورا او نورو راتلونکو ټاکنیزو پروسو د ترسره کولو مالي او مادي توان نه لري. په بلخ کې د مدني ټولنې د مجتمع د مدیر هیئت غړی ډاکټر نجیب پیکان د الکترونیکي تذکرو د ویش پاړه داسې وایي:
تا زمان شناسنامه های برقی توزیع نشته ما نمیتونیم تثبیت کنیم که
تر هغه چې موږ الکترونیکی تذکرې ونه لرو د جمعیت دقیق شمیر مو معلوم نه وي، نامنیت تامینیږي او نه مو هم د ټاکنو پروسې پرته له تقلبه ترسره
کیږي بر اساس معیارات جهانی است.
د بلخ د مدني ټولنې فعالان په کابل کې په ازمایښتي ډول د الکترونیکی تذکرو د ویش پایل او طرحه په دې معنا بولي چې افغان دولت په دې کار سره غواړي ترڅو د الکترونیکی تذکرو د سرته سریویش مخاوني سي.
په کونړ کې د روغتیا ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې اندازه کمه سوې ده. علت څه دی؟ روح الله انوري به په خپل راپور کې راته وایي.
د کونړ د عامه روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویل پوخوا د هیواد د نور برخو په څیر په کونړ کې هم د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې پیښې زیاتې وي، خو اوس یې تر ډیره پورې مخنیول شوې ده.
زموږ ارقام وښودله چې په تیرو شپږو میاشتو کې د الله فضل دی په رسمي شکل سره یو د پوتی واقع د ښځې نه درلوده. اګه چې په ملي سطحه باندې دا تعداد 320 په یو لک ولادتونو کې قبول شوه ده، مګر په کونړ کې خدای پاده چون موږ کلینیکونه په ټولو ساحو کې لرو، لري په ټولو علاقو کې لرو او ځانانه په خپل اکثر کلینیکونه کې شته ده، نو د الله فضل د سند موږ زیاته حل ده.
خاغلی فضلی وای دوی وکولې شول چې په اکثر روغتي مرکزونو کې خزینه کارکونکو په دندو او ګماري او همدارس خلکو ته د ماشوم او مور د خوندیتوب پاړه عام پوهاونه وکړي.
معنا دا ده چې د خلکو اعتماد په کلینیکونو شته ده، مراجعین زیاد دي، د خزو مراجعیت تقریبا 80% ده، نارینه او 30% ده. معنا دا چې دا پر د عوامو سره اوس نشته ده چې دا نارینه ډاکټر ده، دا ځانه ډاکټر ده.
هغه وای په کومو روغتي مرکزونو کې چې خزینه کارکونکو نشته، د هغوی د کمی پوره کولو د پاره د نرسنګ او قابلیت روزلو په خاطر دوه کلن کورس جوړ کړی دی. د روغتیا کارکونکو وای چې اوس هم په افغانستان کې په یو لک ولادتونو کې 300 خزي یا نوي زیږیدل ماشومان مري او باید چې د طبي اسانتیاو د زیاتوالي برابرولو سره د مور او ماشوم خوندیتوب ته ځانګړی پام وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو 7:30 بجې سوید مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قاسم سلیمان نوري.
د امریکا دفاع وزارت وایي دوه تونسیات باید چې نږدې 10 کاله یې د افغانستان په بګرام زندان کې تیر کړي تونس ته سپارل شوي دي. د جمهور ریاست د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معللینو د چارو وزیر ته هدایت ورکړی څو د دې وزارت لپاره د نویو معینانو وړاندیز برابر کړی. اعلامیه وایي چې ولسمشر د دغه وزارت له اجراتو څخه نارضایتي څرګنده کړې. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان بانک د نمایندګۍ پخوانی مدیر 6.5 میلیونه افغانۍ خلاص شوې پیسې بیرته حکومت ته وسپارلې. د کونړ د امیر روغتیا رئیس وایي چې په دې ولایت کې د ماشوم د زیږون پر مهال د میندو او ماشوم مړینه کمه سوې ده. د پاکستان پوځ پرونه دا وکړه چې په قبایلي سیمو کې په هوایي حملو کې درویشت افراطي وسلوال وژلې دي. د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې پرون د تشدد په پیښو کې 43 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. د یونان صدر اعظم الکسی سیپراس پرون شپه اعلان وکړ چې په راتلونکو شپږو کاري ورځو کې به د دې هیواد بانکونه بند وي او د پلازمینې اتن په لارو کوڅو کې به تلاشي کېږي څو د پیسو د ایستلو مخنیوی وکړي. او زرګونو مظاهرچیانو پرون هم د ارمنستان د پلازمینې ایروان د مرکز په بغرامین چوک کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ او د پولیسو له هغې غوښتنې څخه یې سرغړونه وکړه چې له هغه ځایه د وتلو امر یې ورته کړی و.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د خوست والی وایي چې د ځوانانو لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتون د دې سبب سوی چې د دې قشر زیاته برخه نشو ته مخه کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو نشتون، نالوستوب، خپل اولادونو ته د کورنیو نه پاملرنه، غریبي او نورې ټولنیزې ناخوالې د دې لامل شوي چې د ځوانانو د پام وړ برخه نشو ته مخه کړي. یاد سرګندونې د یکشنبه پر ورځ خوست والي حکم خان حبیبي د نشه یي توکو پر ضد مبارزې نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړې.
افغانستان یو ځوان هیواد ده. 80% وګړي ځوانان دي او بدبختانه سي نشه یي توکو په برخه کې چې کوم قشر دي متضرره کې هغه هم ځوانان دي. بنا بیکاری، ناپوهي، د کورنیو عدم توجه، فقر، غربت دا هغه عوامل دي مخدره توکو باندې اختص.
د نشه یي توکو پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې ټینګار وشو چې باید د نشه یي توکو د بدمرغه په دې پر وړاندې ټول کسان په ګډه مبارزه وکړي. د خوست ولایتي شورا رئیس امیرالله رسوان ویل چې د کلیوالي ځوانانو سربیره د امنیتي ادارو د سرتیرو لیکو او د ښوونځیو زده کوونکو ته هم نشه یي توکو لاره پیدا کړې ده.
رئیس صاحب امنیت ملی پلو اړوند مراجعه وته وظیفه وسپري چې په سیمه کې د موادو خضر د خرڅولو مرکزونه په نخه کې هغه فیرس کې او د امنیت کمندنۍ کې شفیرګونه هم په دې کې کومه کسره وکړي.
د خوست امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت ویل چې له نورو ادارو سره په همغږي توبې د مخدره توکو د خرڅونکو او قاچاقبرو پر ضد مبارزې کمپاین پیل کړی دی.
ټول خصمیشتو ته مې اعلان کړی دی چې د دغه ناوړه پدیدې په منځ وړلو کې د پولیسو سره کلکه همکاري وکړي تر څو موږ وکولای شو لکه څرنګه چې کرکیله په صفر کې زر ده همدارکه مې قاچاق، استعمال او ترافیک هم په صفر کې زر کړو.
یاد دی بی په نړۍ کې 268 ډوله نشه یي توکي موجود دي چې د توکو نړۍ یو ستر بشري کرکېج سره مخ کړي. اوس مهال په نړۍ کې 200 میلیونه وګړي په نشه یي توکو روږدي دي چې خواوشا 3 میلیونه په افغانستان کې دي.
د لوګر ولایت ازرې ولسوالۍ دومره ناامنه ده چې په تیرو 2 کلونو کې لار بنده وه. خو اوس د فواید عامې وزارت غواړي چې دې ولسوالۍ ته غځېدلې لار ورغوي. تفصیل د داود تپان په رپورټ کې.
د ازری ولسوالۍ ته د سړک جوړېدو دغه چارې چې د فایدامې وزارت په مالی مرسته او د دفاع وزارت په امنیتي همکاري رسمن پیل شوې، تر دریو میاشتو به د دغې لارې د باسلو چارې بشپړې شي. د فایدامې وزیر انجینر محمود بلیغ چې په دې پرانیسته کې برخه درلوده د یاد سړک د جوړېدو او چارو په اړه وویل،
اولین بار است که بعد از فکر میکنم 14 سال ای سړک د پلان میوفته.
لومړی وار دی چې په تیرو 14 کلونو کې دا سړک په پلان کې و چې جوړ شي، خو تر اوسه پورې کار نه و پرې شوی. خو په دې وروستیو 2-3 اونۍ اونۍ کې مو هڅه وکړه چې دفاع وزارت، امنیت شورا او پیدامي وزارت په همغږۍ د دې سړک چارې پیل شي. د دې سړک ټول لوجستیکي کارونه د پیدامي وزارت په واسطه ترسره کیږي او امنیتي مسؤلیتونه د دفاع وزارت په لاس کې دي. نوموړي دا هم وویل چې د دې لارې په جوړېدو سره به د حاضر ولسوالۍ د خلکو ټولې هغه ستونزې چې له تیرو اتو کلونو راهیسې ورسره مخ دي حل او هوارې شي. دا سړک د پرانیستي په دې غونډه کې چې د لوګر قومي مخور او ولایتي شورا غړي او ولایتي ادارې کسانو برخه درلوده، هم د دې سړک په جوړېدو خوښي وښوده. د لوګر والي علیم پیدایي د سړک د پرانیستي پر مهال وویل چې د دې سړک جوړېدل د لوګر لپاره یوه نمنوي پروژه ده.
دا د ملکي او نظامي ارګانونو ترمنځ د مشارکت یوه لومړنۍ په لوګر کې لومړنۍ نمونه پروژه. دویم، دغه پروژه د دواړو امنیتی و ملکی ادارو په خپل امکاناتو، په خپل وسایلو، په خپل منابعو باندې دا تر سره کوي. دریم، دا دی لوګر ولایت دی ولسونو هغه دی کلونو کلابندۍ خلاصوي او ولسونه کولای سي خپل مشکلات حل کړي.
نوموړي زیاته کړه چې د دې سړک جوړېدل د لوګر لپاره یو ښه زیری دی او په نږدې راتلونکي کې به د لوګر لپاره نورې د بیا رغونې ډیزاین شوې او ترتیب شوې پروژې هم پرانیزي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د پاکستان پوځي چارواکي دا کوي چې هوایي ځواک پرون د افغانستان پولې ته څیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې 23 ځایي او بهرني وسلوال وژل شوي دي. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق پر پټ کې.
د پاکستان پوځي مقامات دا کوي چې جنگي الوتکې افغان پولې ته څیرمه د خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې تازه هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغو سیمو کې میشتو وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په خبر کړي بیان کې ویلي چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د یکشنبې په ورځ د خیبر او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 23 وسلوال وژل شوي دي. دوی همداراز وایي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه تر دې د مسه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګه همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلې، مهمات او د وسلوالو مرکزونه هم له منځه وړي دي. په خبري ایجنسی کې یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ایجنسی په لړ پرتو سیمو کې د جنگي الوتکو د بمباري پخلی وکړ، خو زیاته کړه چې په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د اسانتیاو د نشتوالي له امله د وژل شوو وسلوالو د شمېر او هویت په اړه څه نشي ویلی. پاکستان ایز وکونو د تیر کال جون میاشت رئیس په شمالي وزیرستان کې د زربیاز په نامه عملیات پیل کړي چې تر اوسه پورې دوام لري. پاکستانی پوځیانو د عملیات تر غیر وروسته خبرې ایجنسی ته وغځول چې پاکستاني طالبانو د همدې کال په دسمبر میاشت کې د پیښور پر پوځي خونځي برید وکړ او په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 150 کسان وژل. د پوسټ په وینا دغه عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان او خبرې ایجنسی نوې سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. په دغه دواړو قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو له امله لکونه خلک بې کوره شوي چې لا هم د خیبر پختونخوا ایالت په بیلابیلو سیمو کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند تیروي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی په لرې پرتو سیمو کې د ټلیفوني شبکو د اسانتیاو د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو په ورتګ د بندیز له امله لا تر دې دمه خپلواکو او سیمه ییزو سرچینو د پوځ د پخلی نه دی کړی.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په یو رپورت پسې اوریدلی سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ د شپږو قدرتونو له استازو سره له اردو خبرو وروسته پرون ماښام خپل هیواد ته ستون سو. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته د رسیدو مهلت رانږدې شوی. احمد تکل او نور جزئیات.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په وینا کې له پرونیو اوږدو خبرو وروسته ناوخته د سلام مشورو لپاره تهران ته روان شو. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د تهران او شپږو قدرتونو ترمنځ د موافقې لپاره مهلت د جون د میاشتې 13 ټاکل شوی، خو ګومان کیږي چې دا مهلت وغځیږي. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې ظریف به د چهارشنبه په ورځ له ټاکلې مهلت یوه ورځ وروسته بیا په ویانا کې په خبرو کې برخه واخلي. یو امریکایي مقام چې په خبرو کې ګډون درلود ونه ویل چې د سې شنبه تر ورځې موافقه ممکنه نه ده، خو وی ویل تر ټولو غوره به دا وي چې که ووایو دواړه لوري پلان لري چې د خبرو د دوام لپاره له ټاکل شوي مهلت څخه واوړي. یو ایرانی مقام وویل تر دې دمه د مهلت د اوږدولو په اړه بحثونه یا دې کار ته لیوالتیا نشته او دې ته ورته څرګندونې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی هم وکړې. میرمن موګیرینی وویل د بهرنیو چارو وزیران به خبرې یوازې هغه وخت بیا پیل کړي چې د ټیټې کچې مراکشیانو ترمنځ اختلاف له منځه ولاړ شي. موګیرینی چې له ایران سره په خبرو کې د امریکا، برتانیا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني له لوري استازیتوب کوي، تایید کړه چې یوې موافقې ته رسیدل به اسانه نه وي. خبرې به ستونزمنې وي، دا خبرې تل ستونزمنې وي، خو ناممکنې نه دي. یوې موافقې ته د رسیدو عوامل لا هم شته او اوس به ښایي تر پخوا زیات وي. دا تر هر څه مخکې د وسلو د نه پراختیا موافقه او زموږ د نړۍ د امنیت مسله ده. دا په یو ډول سره د ټولې نړۍ خبرې دي. هو، دا خبرې به ستونزمنې وي، خو د سیاسي ارادې بنسټ پر دې اړتیا ولاړ دی چې نړیواله ټولنه باید یوې ښې موافقې ته ورسیږي. د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او تهران استازو د تیرو دوو ورځو په خبرو کې هڅه وکړه څو یوې موافقې ته د رسیدو په وړاندې خنډونه له منځه یوسي. نړیواله ټولنه له ایران څخه غواړي چې خپل اټومي پروګرام محدود کړي، ځکه ویریږي چې تهران ته به د اټومي وسلې د جوړولو امکان ورکړي. تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې د لویدیځ لخوا د لګول شویو بندیزونو لرې کېدل غواړي.
زه د پکتیا ولایت زادو څخه خبرې کوم. زه هلته په ولسوالۍ کې پولیس یم. دا دوه جمعې مخکې موږ د زادو ته تلو د ګردې څخه هلته په لاره کې موږ له ښکته کړل. لس نفره په غې کې دوه نفره را شهیدان کړل، هڅه یې بېرته را پرېښودل. موږ نه پوهېږو د دوو ولسوالیو په منځ کې چې موږ پولیس وژل کېږي به ول کېږي، څوک یې پوښتنه نه کوي، نه یې دولت پوښتنه کوي، نه یې دا قانونه پوښتنه کوي. ایران دې قانون
حکومت اقدام نه کوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې د روژې د مبارکې میاشتې شپې او ورځې مو په خیر تیر شي، د دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای جوړوم او تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې زینی ورک شوی عزیزان پکې پیدا شوی. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، ازادي رادیو ته لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. که ازادي رادیو ته مو غوښته چې اس ام اس راولېږي، د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېره لارې نه موږ ته راولېږي. ګرانو دوستانو، ډېر به مونږ زنده ورځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګران اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه تاسو ته درواورو کوم چې ازادي رادیو ته رسیدلي دي. او په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو د ورکو شو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د اقبال موږ ته تلیفون کړی دی. دی وایي چې اوس په تخار کې دی او له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. اول به دغه تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور له زابل نه موږ ته رالېږلی دی. راځئ چې دغه دواړه پیغامونه یو بل پسې یو ځای سره واورو.
زابل مراده ولایت د کلستان د ولسوالۍ. زما نوم یې اقبال دی، د حاجي سربلند زوی یم. تقریبا د نجیب په وخت، د ببرک په وخت کې زه خلکیان ګیر کړم، وړم عسکری ته. بیا زه وتښتېدم، بیا ټپي شوم. خو زه دلته د تخار په ولایت کې یو ځای یم، د خپل کریبانو او اهل نه لرم. که زما د خوا اول څوک غواړي دغه د ازادي راډیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی. زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوئ. السلام علیکم. ټول ازادۍ د رادیو د کارکونکو په مننه سره، او یو په دې ډېر خوشاله یم چې دا د افغانستان د زیرو خلکو د پاره ښه سیستم جوړ کړی دی. نو پیغام یې ټولو مسلمانانو ورونو ته دا ده چې د زابل په ولایت کې دا شیواته کاله به کېږي، یو سپینږری سړی سرمایي ژیړې شنې سترګې لري. نو خبرې داسې کوي لکه دا د باغران خلک چې کوي، یا دا د باغران د خلکو خبرې کوي. نو چې دلته داسې څه لیونه حاله هم ده، کچیر د دغه یو قریب یو حاجی جماعت ته په دغه شمیره زنګ وو، 0-400-290-214 د خدای پامان په مخه مو شه.
ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ، او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. تاسیز مغاگل آزادی رادیو خبرې په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګی است. که تاسی دغه د نن ورځې پروگرام په آزادی رادیو کې ونورید، تاسی کولی شئ چې د آزادی رادیو انټرنیټي پاڼه ته راشي، اول ته دغه پروگرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم، اسماعیل حکمل پکتیا سمګنای ته غدا پیغام د ازادي رادیو ته پریدم. زما یو ام سیم بی ملګر د درې کال کېږي چې بداره کا شوی دی، جاوید نمیږي. جاوید ولا دې سمرګل عمر تقریبا 19 کلن دی. که هر چاته معلومات وي د اسلامي ورورولۍ له مخې دی په دېش مارا ما سره اړیکه ونیسي. 0-0-0-4-9-5-9-9 مارا یو ځل بیا تقریبا
السلام علیکم، زه محمد قاسم د زابل ولایت د مرکز د تګ دا پیغام فریدم. زما یو د اکاذی د نورخان په نامه ده، د درې کاله کېږي چې ورک ده. که هر چا ته پاته وي او ما دې په د ټلیفون نمبر شمېره زنګ ووهي، 0-1-5-9-1-4-5 او بیا د شمیرې تکرار، 0-1-8-9-5-1-5. کار مسلمان ته پاتې 5000 جایزه ورکوو. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم، زه شاپور د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شواروز د سیمې څخه خبره کوم. یو اوکار دی چې جام الله کا نومېږي، څو مسل مخ نه درکه شوی دی او چا د کور څخه ایستلی. که هر مسلمان ووته د ده په اړه درک وي، بیا دی ما غږ په خپله اورید، ما سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. 0-1-5-5-6-8-2-2 شیرینی لري. وسلام.
ما یو بچی دی د 40 کالو دی، نورالله نومېږي. په ګرمسیل په ایمن کې ورځ دی. پنځه کاله کېږي هزار جو ته پای ته د دانې راغلی چا پته دلته ورکړي یار ورته خپل ملنډې را وي خندا وي څوک وایي زما سره را سره دی څوک وایي تاجکستان ته مسته ولی دي اوله وایي په کندوز کې وو معلومات یې نه راکړي څوک وایي د لشکرګاه په پای کې وو ما سره را سره دی بندې دي هېڅ معلومات یې موږ ته نه راکړي خپل ملنډې خندا وي د خدای دپاره داس چا سره که ورسره دی موږ ته د تلیفون نه استفاده هغه شماره
0 0 1 0 1 1 3 5 شماره یو ځل بیا تکرارم 0 0 1 0 1 1 3 5
الو السلام علیکم زه عبدالکریم یم د فراه ولایت د بلابلوک زول سواری سم یو پیغام پیښدم ما پیغام دا غوډه ولونو اول د ټول د مخ څخه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم پس سلامت کنی دا غوډه دا غوډه ورکو از ځان پر برابر باندې چیار مسلمان ورور پیغام پیژدي بس دا نور بیا نه پازابوي زه خپل می تو واره یو پیغام پیښی دا چې ورونه پیدا سوي چې ناکه مزایمات را تکي اوس نو باور وکړي چې خپل د حقیقت د خنې بازار کړی د غوډونو خنې چې سړی مزایمات کې د ارزو لرم د ازادي راځو د لارې څخه چې ما پیغام واوري په دغه روزي کې مسلمانان مو پاتې به وي پر نصیب باندې چې چیرې مو خپل په دې لیدلې ورونو خپل په دغه مو یو څوک یو عزیز بدلې پیغام چې مسلمان په شوې مزنګ توه ادرس یې ورکړي اوس نو را لوځي دې چې ما خپل یو انډیوال دی چې د فاریاب او د ولایت ته بالا نه راځم چې ما باندې والی په ایران کې سړی و څماره راځو کنه وو اوس راځي موږ څه وای دی وو دا چې دیو د بل درک نه سره لرو د غازادي راځو د لارې څخه چیرې دې ما ځغواوري او بل انډواله سره ما ځغواوري ما ته دې د ډیر په مهرباني او ډیر څه پرې سره په ډیر یې سهرام سره دې ما ته په دغه څماره زنګ وو څه پر و واره یو واره و ان ری نه څلور یا خپل شماره یو ځل وایم 0 1 2 1 1 3 4 دغه اوریدونکو خنې زما دغه شهر زغوري چې ونه په دغه روزي کې مزایمات پر ناکي باندې راټونه کوي ډیر دې څه کور دا ډیر دې خنې اورونو کولای شي چې وره مان چې په حقیقت سره ځنګ وای دا مې کوم مزایمات کوي په ځل ما ځنګ وایلې ډیر مزایمه کړم ډیر ته په دغه سړي وز نه خپل حقیقت اچولې ډیر ډیر مننه راځي راځي
زه او کریم آغا د کندهار ولایت د زکه شریف څخه ستاسو ته ماتیم نو له دا کاږي دا څنګه کار کوي د محمد نادر آغا په نامه نه درکه سوې دي که هر مسلمان ورته معلومات کوي په دا شمالو د مسلمان ته ماتوي شي سي پر اړه یو دی درې سو درو اچا نه نیوي په ټیم فلپین شمال ځل بیا چې پر اړه یو دی درې سو درو اچا نه نیوي
السلام علیکم عبدالمجید ناری ساجی لوالی سره د درس محمد فنامری د امیر محمد اساسوی دی مشرور صدر محمد کار مسلمان وو ته د درس محمد فنام معلومات چې پرځاش می باندې جنگ ولې څو پنځه او یا درسو د څل یو ځل بیا د کلیپ سره تاو چې پر څو پنځه نسو او یا درسو د څل یو ډیر مننه
وعلیکم عبدالبصر بحاری ما دا روزګار ولایت د چرچنه ولسوالۍ سنیاري کني وجه دا ازادي راډیو ټول کدر مولا اوریدونکو او کارکونکو سلام علیکم او زما یو دا کاز دی چې دا د دوه کال کې چې ورکسوې دي د پاکستان په کلای کې ورکسوې دي که هر چاته معلومات یې نو ماته دې په دې شماره زنګ وي نجیب الله دی د پلار نوم یې عبدالرحمن دی نو ماته دې پدې شماره زنګو 0 0 2 9 3 3 او لاس دا چې دې پدې شماره یو ځل بیا تکراروم 0 0 2 9 3 3 1 0 که هر چا د معلوماتو نه میرا باندې دی چې پدې شماره د زاسره اړ کې ونی سره نور په خدای سپارم السلام علیکم
السلام علیکم زما یو رودی نن احمد شادی د نن نه یې زخه ورکتی که څه فارم ما مطلب مزي په دیش مې ته معلومات راشي پر اویا ته سره شپتن صدر صدنو پیغام نه نشیروس.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15.
عبدالرحمن هلمند ولایت نه مذاکلات ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی چې د معصم خان ورور دی، د شهدا اکا زوی دی، دغه روف نومېږي. بس دغه زما د تلیفون شمیره ده، که چا څوک د ده په اړه معلومات لري او یا دې موږ ته دغه تلیفون شمیره ووایي. مانا تیزو سر افغانی جایزا دا 0001 0005 9 1.
السلام علیکم، زه په زلرادی لغمان لایت بات په خلو سوالی قاره گرفت نفرادی که بینیوالی بجانا. زما یو تر وخت تقریبا دیس کال کېږي ایران ته تله ده، مړه ژوند ورک ده. دامان مشهور په داود ته دی، پلار نومې ده ملا محمد الدین دی، بل ورور نومې ده جمالا دی، بل ورور نومې ده صابر. نو که څوک دما آواز اوري، څوک پاک نه معلومات لري، نو ما ته په دې شماره تلیفون وکړي 0005 8 2 15. وسلام.
بلی السلام علیکم، زه محمد طاهر د هلمند ولایت غږیږم. ما دا یو کار وی دی چې د یو درې میاشتې کې نادرکه شوی دی، ګوندې اسادي تکلیف لري. هر مسلمان ورکه په اړه معلومات لري او موږ سره دې په دغه شمېره اړیکې 0005 9 1 5 6 7. شمېره تکراروم 0005 9 1 5 6 7. خپل شهین ته لاسه کې مننه د خدای په امان.
السلام علیکم، زه اسمت الله د یقین ولایت څخه اوسېدونکی یم. زما ورور څلور ورځې کابل ته تللی و، نو په کابل کې شوی دی، کې نه معلومېږي چې چیرې دی. نو نور نفر مو تاسو شوی دی، پته نه ده راته معلومه چې چیرې دی. د ده نوم دی عزت الله او زما د تلیفون شمیره دی دوستان ثبت کړي چې پیدا یې کوي. بس ما ته دې په دغه شمیره زنګ ووي 0003 3 9 4 9 5 9. وسلام د خدای په امان.
زه ګرام بریالی یم، اړیکه مې ستاسو سره د هلمند ولایت د ګرشي ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما یو ملګری دی د داود شاه په نامه دی، د روزګان د ولایت د چرچنو د ولسوالۍ دی. د ملا ظریف اخوند زوی دی، د ملا ظریف اخوند ورور دی، د داود شاه په نامه دی. او دغه یو نیم دوه کاله عمر کې دوه کاله کېږي چې ورک دی، یوویشت کاله عمر لري. نو که هر چا د ده په هکله معلومات لري، یا هم لیدلې یا هم ورسره وي یا هم ورمعلوم وي، نو زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. زما د اړیکې شمېره ده 0003 15 9 9 6 9 8. بیا هم د اړیکې شمېره بیا هم یو ځل بیا تکراروم 0003 15 9 9 6 9 8. او ښایسته خبرونه ښایسته اورېدونکي، خدای په امان.
یو صدیق الله دی، یو میراجان دی، د څلور کاله کېږي چې ورک دی. هېڅ پته نه معلومېږي، که چېرې اس ورور ته پته معلومېږي د هغو سره یې لږه ثابت تکلیف هم لري. یو ملک ورور دی، یو باري ورور دی، زه وراره یم. که چېرې څوک مانا یا پیدا کړي یا ورسره یې مازیما دا لمبر زنګ وي 0003 9 9 3 5 5. دوه لکه والی انعام دی. وسلام په احترام، که ایران تللي که پاکستان تللي، خو ماسې زه تلیفون شمېره دې زنګ وي. مننه، خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونې لري.